آزادی او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي د بشری مرستو په ویش کې د مور مېرې چلند دنجونو د خوندزي او خلاصون د معلولانو لخوا د خپل حقونو یا معاشونو غوښتنه هغه مسایل دي چې په دې پیغامونو کې شامل دي اوریدونکو په دې ورستیو میاشتو کې افغانستان د ځوانانو کډوالي هم زیاته شوې چې په ویلوې بشری ستونزې بدله شوې ده لېو مدني فعال سره په دې غږیدل یو چې ولې ځوانان له افغانستان وځي او ځوانان د افغانستان د وټلو په صورت کې کوم ستونزې او ننګونې ګالي دا مرکه ورسته راځي خو په پیل کې دا وريدونکو پیغامونه اورو
زردلا د نورستان ولایت د کندی شولسوالی د فیلند د ننګرهار د حتم ناحیا د کورشابات کلی اوسیدونکو مونږ سره د موسسې کومګنه کې دوه کال دلته بیکار چې د نورستان خلک د سارت کلی نورستان مینه دغه زینه کې خلکو سره کومګنه کی او ډیر مشکلات سره مخامه خود ازادي راځو نه مننه تاسو یو معلومات واخلئ چې مونږ سخت مشکلات سره مخامه خود او مزدوری نه پیدا کیدل
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د تزمی د بازار څخه ستاسو سره په تماس کې یم د نت ډیر کمزوري دی د بیسین موږ غواړو چې تاسو دلته د اتصالات خدي هم راوړي او دا نیټ او ټلیفون کار وکړي په هیله ده چې زما پیغام تاسو خپور کړي
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې موږ هر ورځ د دلارام ولسوالۍ کې د بیکاری لسون سره مخامخ یو او سهار تر ماښامه په سلګون ځوانان پر پلکه د کار په تمه ناسي خو متاسفانه په ورځو حتی په میاشتو ورته کار نه پیدا کیږي د ازادي راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه زما پیغام دې ژر تر ژره خپور کړي تر څو مسؤلین زموږ غم وخوري او زموږ ځوانان چې هر ورځ د بیکاری له وجې رنځ وړي ورته
د کار زمينه برابر کړی. والسلام. السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما ارزدا د سی پکتیکا ولایت کې په ټوله دربندونو کې به کیفیته درمل خرڅیږي باید دغه مخه امارات ونسی یا مثال موجوده حکومت ونسی ته سو په دغه به کیفیته درمل منسی او صحیح کیفیته درمل وارد شي. والسلام.
السلام علیکم دوستان جوړ اس په خیر اس خیرت دی کراری د جوړ روغیاس زمانم محمد جان دی د کندهار ولایت څخه د خبره در سره کوم زما ورور په هندستان کې باندې دی دروسه پرې نه مو کما سوي د نه چا په کې سر ګرځول دي نه هیڅ من ما چاته سوي دي چې زه غواړم چې دغه دغه خپور سي چې څوک د دې بنجانو په دغه پسې ودرېږي د بنجانو غاور وکي معلومات وکي چې پر سره کوم طریقه باندې بنجان دي پر چیش باندې بنجان دي څونه کوي دي هیڅ معلومات نه کیږي مشته مشته باید معلومات راک وسی مش باید په دې خبر سو چې څونه کوي دي څو وخت راي لکیږي سره کوم کیږي سره کوم نه کیږي مش باید په دې پوس په دې باید سر اخلاص کې څوک یو څوک چې پسې ودرېږي مش دا خواهش دي حکومت سره چې د زمش د بنجان بس خاص وکي زمش په بنجان پسې ودرېږي
بله السلام علیکم باورین د ننګرهار څخه ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکه خلې پر دین وړاندې کوم بعد د سلامه مونږ د ستنظام څخه غوړ ورجن چې تعلیم برخه کې ډېر افاملرنه وکي ځینو ته د تعلیم زمينه برابر کړي دوه ارث بن کړی دی وطن مو د وضعیت نور د خرابېدو په حالت کې دی باید شهید دوه وي چې شریعت مونږ شریعي نظام غواړو شریعي نظام کې چې شریعت کې چیرته ده ښځو ته د تعلیم اجازت نه خو صحیح ده شکر د تعلیم اجازت هر سسته ورده خو باید شه تعلیم د ښځو لپاره زمینه برابر شي تعلیم ورته
ما غوښتل چې تاسو ووایم چې هغه خلکو چې په تېر حکومت کې جواز د کار درلودي مثلا د اعلاناتو شرکت یې درلودي یا نور شرکتونه یې درلوده او که دوی اوس وغواړي چې خپل جوازونه لغوه کړي نو هغه تضمین چې دوی ایښی دي مثلا هر چا دوه لکه تضمین ایښی دي لس لکه حتی تر میلیونو دوه میلیونو افغانۍ پرې هغه تضمین نه ورکوي ما یو جواز درلودي هغه اوس تضمین یو نیم نکړي نه راکوي وایي تا ته په دغې کې شامل کړي دا تضمین په جمهوریت کې نومال ما حکومت ته ورکړي دي نو خو هغه تضمینونه نه ورکوي د جمهوریت ته وخته نو خود به دوی دا مالیات ډېرېږي د خلکو پیسې خوري د خلکو حق خوري
سلامونه او نیکی هیل د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. سردار محمد يم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره د ورسا پر لیک راغلی یم. د نوزاد په ولسوالۍ کې موږ د شاخولو په دشت کې یو. زموږ د شاخولو په دشت کې نه مخابراتي شبکه سته، نه مخابراتي اړیکې کار کوي، نه د ورسا په سره کار کولی شو، نه د نیټ کار راته کوي. نو زموږ د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ منطقې ته توجه وکړي، زموږ منطقې ته یو مخابراتي خط راوړي. نو دا د ټولو خلکو غوښتنه هم ده، د ټولو ولس غوښتنه ده. د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه مې دا هیله ده چې زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پسې ورسوي، او د دوی څخه مننه کوم چې شپه او ورځ موږ ته خپرونې وړاندې کوي او خدمت کوي. مننه.
السلام علیکم، نوم یې سنجر علي ده، د خوست ولایت څخه تاسو ته دغه غږیز پیغام پرېږدم. واقعیت د زړو بانک نوټونو زمونږ په خوست ولایت کې د خلکو په کار، تجارت، بزنس باندې منفی تاثیر کړی دی. خلک له دې کار څخه ډېر په تنګ راغلي دي، او په اصطلا سره دوی یو ډول په عذاب دي له دې چارې سره. نو زمونږ هم له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې برخه کې خپل اقدامات ترسره کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عظیم الله د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور زموږ په سنگین ولسوالۍ ته شمرست راځي. داسې خلک نشته کېږي چې هغه یې مړی یې روپۍ لري یا مټران لري، د مسکینانو غږ څوک نه اوري. نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو او د ازادي راډیو د خبریالانو څخه دغه هیله ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي، او دغه زموږ خبرې در لوړ پوړو چارواکو پورې او د لوړ پوړو مسرونو پورې ورسي. نو وسلام پلی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیس په خیر صورت سال مدی موږ د ازادۍ د ټولو کارکوونکو څخه دغه هیله کوو چې زموږ غږ تر رسنیو او لوړ پوړو چارواکو د طالبانو ورسوي. زموږ د هلمند د شنې ناوې څخه اوبه بندې کړي دي، و هغه غرنۍ سیمو ته یا زنداور هغه منطقو ته اوبه ورکړي دي. نو زموږ دغه شنه ناوه دغسې وچیږي، زموږ غنم او نور کښتونه ټول تږي دي، و یو څاک اوبه هم نه راکوي. ټول یې ایله هغه شاړو مځکو ته ورکوي. تقریبا 50,000 وټرپمان یعنی ماشینان ورته پراته دي، غیر قانوني دي. هغه ایله دښتونه په اوبه یې زموږ شنې ناوې ته اوبه نه راکوي. نو ستاسې د ازادۍ راډیو د ټول کارکوونکو څخه موږ دا هیله کوو چې زموږ غږ تر دغه طالبان ته لوړو مقاماتو پورې ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درنی هلی سلامونه احترامات د دې راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. دلال احمد تنها خبر کوم د هلمند ولایت لشکرګاه د بولان د سیمز. دا موږ متخه ډیره جنگ سره ده، په دې ده ډیره خرابې دربې جنگ مشکل ته پیښه کوي. د مرته چې کومه مرسته موږ په نه ساده موږ دروسه نه دي، موږ ترې څه کومک نه دي سوي. موږ په دې د طالبانو د لوګو وزارت صدا هله ورته لوي چې مرتوجه ته جګم واستوي چې سلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما پرامونی د ازادۍ ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته ورسې د هلمند ولایت په ګرشو ولسوالۍ کې دغه مالیې دوکانو ته بیخي ولړې دي. ورور پر تاسو دوکان چاون نه د ډېرو په دوکان نیم ډېره سودا کېږي. د پرامونی میاشتې د کال 3,000 افغانۍ 0,000 افغانۍ لور پر چارواکو څخه هیله ده چې دغه مالیه ورته کم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرج محمد یم. وایم چې دغه انجینران چې دی د پکتیکا ولایت کرو ولسوالۍ کې روژه محمد ته کارت نه در رسولی. ډېره خلکو تن مې ډېر ورکې وه، چا سره واسطې لري بیخي ډېر ورکې او من خلک یې دغه پرېښي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عظیم الله افغان د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور زموږ په هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې چې د مرستې راځي او د مستوسینو معناسي، نو خو موږ نه نشته کوي او ماړه نشته کېږي. نو خو طالبان دا پوښتنه نه جوړ کوي چې دا اوس ماړه دي که مسکینان دي. نو دوی باید هلته وګوري چې دا مسکینان دي که ماړه دي. نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو او اوریدونکو څخه دغه غوښتنه ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي او دغه پیغام در طالبان انو پر ورسی چې دا غت مرستې مشتره ورسی.
پر اولاد بکوز والی خبرې کوم. مله مسجد ولاته دا غوښتنه ده چې مطلق ډول ملکان سره اړیکې وشکي پخپله د راځي چې د دوی په نظر مسکین ورتلی د هغه سره دې مرسته کوي د ملکانو سره دې مطلقاً اړیکې وشکي.
سلام علیکم سالی څنګه ښه جوړ روغه په خیر وخت په خیر تیریږم هغه مسی چې دی دا چې راځي ټوله دغه غټو غټو خلکو ته ورکوي د پیسه دارو خلکو ته ورکوي دلته د زموږ سره یو نژدې شناخته دی د قدرت په نامه دی ډېر بدرازم پلیس هم دی سره او یوې خوا کې لاس هم نه ګرځي نه کار ور پیدا کېږي نو دغه مسلمان ته دا رپلای چې راشي تر دوی لاس اړیې ورکوي یا نه نو دا غریبانو خلکو ته بیخي دا مشتن نه رسېږي.
سلامونه احترامات قبول کړئ ازادي راډیو ازادي راډیو ټولو قدرمن لیدونکو ولیدونکو کارکوونکو ته تاسو دغه په مورید خبره کړې وه افغانستان کې د مرستو افغانستان کې مرستې هغه چاته ویشل کېږي چې هغه په کوم موجوده نظام چې دی په دې نظام کې برخه ولري یا کوم خپل یا کوم رشته دار یا کوم ملګری پکې وي افغانستان کې چې کومې مرستې ویشل کېږي هغه ټول د هغو کسانو دي لړ زه په خپل ګاونډ کې ډېر داسې کسان وینم ګورم چې هغو ته هېڅ شی نه دي توجه شوي هېڅ شی نه دي ورکول شوي که هغه نقدي پیسې دي که هغه نور د خوراک کوم هغه شي دي شیونه دي هغه هېڅ څه دوته نه دي رسېدلي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته صفي الله مجبوري ننګرهار ولایت د نازیم ولسوالۍ نه وروره د مرستو په باره کې دومره درته ویلی شم چې مرستې چې کومې دي اول سر کې امارات او طالبانو کوم کسان چې وو هغو خپل ځان دپاره 50-60 تر 100 پورې کارټونه غټ غټ قمندانانو زورواکې چې هغه کېښود او ځان د پیلډرې موټرې په واخېستې د غریبو هغې هغه وخوړ او بیا په اخر کې دا کوم اوس چې مرستې راغلې دو دا میاشت کېږي چې مرستې راغلې خو هملته په ولسوالو کې ایښې دي او خپلو ځینو کې د دو کنټرول لاندې نه چاته ورکوي نه پرېږدي څه زمینه ورته برابرې چې دا په کوم چل باندې د غریبو لاس نه وباسي او غریبو د الله من شي څه به وکړو.
کمانډانان لاس پر شي فلزي دا په سمه توګه وویل چې زموږ ولادت مرکز ته راغلی.
السلام علیکم. مالې د نیمروز ولایت د خاښرو د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم یې احمد دی او غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو سمو ډیر خوشاله یو اول خو د هغه څه درناوی کوو او خوشاله یو چې د زموږ پیغامونه نشروي نو هله من یو چې دا پلامو هم دا پیغام نشر کی موږ شکایت د دغه موسسو ولا خلرو وروره چې هر ورځ روان دي سروې ده نن د ولو د پاره نه پرتا کړ کی سوا د استنادي دی ولو د پاره نه پر دا کی تذکری دی او نمرې دی او شمارې دی او ګنګن کیږي کومه کونه دی او کې شاتې پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو سسي ویاله در جوړو استنادي دیوالونه جوړو کارټونه راوخی لاټرې باندې وکی بیا یو 15 ځینې کارت کې وای دا بلانه ورکو انور درواخی زیبلا سه اخلاص وي.
سلام علیکم زجمه خان رحمانی د بادغیس ولایت د بلمرغاب د ولسوالۍ هم د منګان د قریې موروره موږ مثلا 2000 کوریو په مجموع کې 10000 نفر نه پوسې دی ان مشکل لرو د سړک سره مثلا پر سرحد کوم نسام راځي نه سړک لرو نه وبلرو مثلا موږ وبتخې دي د سیاسي ولا چې خرج د بسن سره مخ دي ډاکټر نه لرو مثلا مالدار مو دې سره په عذاب دي بيخي مثلا مشکل دی موږ سره دا اوسن سره کوم دا چې ګل چې مریض پیدا شي نه رسیر نه ول سوالي د کلاس نه ولایت تر سره سره مثلا کزمو د طالبان اسلامي مرض خو دا غوښتنه د مشرانو څخه چې موږ څه پام لرنه دا سره کوي چې ډیر مثلا شکار وي بازار ته هم موږ زموږ د 1000 بازار ته نیمه 1000 د نیمه بازار ته ده مثلا هم عثمانان هم دې مشکل سره مخ ته چینه وو بس به غره په سر کې نیو سړک لري سلامونه وای دې رمانه د خدای په امان.
السلام علیکم زه هدایت الله د میدان دی ولایت دی معلولین او کوندو ایتمانو کنه غندګي دا پیغام امیر المؤمنین ته وړاندې کوم. پیغام دې دا چې دا د موږ ماشینه دی په کال کې یو ځل راکی را دی کال کې زموږ ورځو کې او که څو ځله سره کې دي چې موږ غړي تکلیفي غو موږ نه کرایو مسره کې دي راځي او دوهم اکثر ما وینو خو یو لاس ستګ نه لري ډېر تکلیفي دي سیاست کولې مو تکلیفي دي دا غو ماشینه کوم ته کال کې یو ځل یو ور راکې نه به د ډېر مهرباني اول دې ما پیغام هغه سره نه درانه ته ده چې دې بشر دوست دي زه خو له ناروغ یم او زه یې ناروغ ده زه یې اړو کې کاغه واګه دي علاج مو وسنسته او ما سره دې نن کومه کوکی زما د ټلیفون نمبر ده 0 او 1 6 8
لوګار والایا د خوخی په ولسوالۍ کې دا چې کورونه سیل وړي وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ماشومان قلم کتابچې بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم پرې وکړي او د یخ نه وساتل شي او ډېر وایي د یخ د لاسه وړه ماشومان مړه شول. د ژمي وسایل نه لري چې دوی په خیمو کې ژوند وکړي، نو اخریه بنسټونه وایي د دوی سره عاجله مرسته وکړي چې تر څو د دوی ژوند ته نجات ورکول شي او د دوی ماشومان طلب نه شي او ژوند په ښه توګه مخته بوځي او د تعلیم د قلم کتابچې دپاره هم ډېر اړینه ده چې ماشومانو سره په دا ژمي کې مرسته وشي تر څو دوی راتلونکی په ښه تعلیم او په سواد کې ژوند مخته بوځي. زه ملک اکبر پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار.
ما دا ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام تر مسلمان پورې ورسوي. نو په واشیر ولسوالۍ کې د بزګر کارانو لپاره مرسته راغلې ده. دوې میاشتې کېږي چې امبار وړي تلې پراته دي په ولسوالۍ کې. نو دا باید توضیح کړي ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت دی، تورې تله ووتله. نو دا باید موږ ته راکړي، موږ پر وخت خپل غنم ته ورکو بیا ښه حاصلات ورکوي. نو مسلین صاحب دا خواهش ده چې دا ونظر نه دا اوس موږ ته توضیح کړي.
انور صدیقی د پکتیا ولایت یاریوب ځای ولسوالۍ نه د امارت اسلامي چارواکو مغوښتنه ده چې تاسو موضوع یاده کړه د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډي پټان لاره چې خلاصۍ بوړوکي ته سره پوله لري او یوه لاره د یاریوب ځای ولسوالۍ چې هغه د ګوي سپینې شګې سره پوله لري. نو د ډنډي پټان لاره چې ده په ورځ کې 500 مریضان پاکستان ته وړي هلته تیریږي، هغه ډیر کم دي. نو د امارت اسلامي مسؤلینو نه مغوښتنه دا ده چې دوی دلته ترتیب ته جوړ کړی دی خو د ترتیب کمزوری دی. نو که چېرې د په لوړه کچه د دغې لارې مریضان زیات شي او د اریوب ځای ولسوالۍ بونډر هم همدا رقم ترتیب سره جوړه شي لکه څنګه چې ډنډي پټان لاره ده، نو د مریضان او سیاسارې خزینه مریضان ماشومان به په ډېر عزت سره رابطه مات وکړي.
بله، د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم مې احمد دی او غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله یو، اول خو د هغو څه درناوی کوو او خوشحاله یو چې دا زموږ پیغامونه نشروي. نو هیله مند یو چې دا پلامو هم دا پیغام نشر کړي. موږ شکایت د دغه موسسو والا لرو وروره چې هره ورځ روان دي سروې ده. نن د ویلو دپاره نفر ټاکل کېږي، سبا د استنادي دیوالو دپاره نفر ټاکي، تذکري دي، نمرې دي، شمارې دي، ګڼ کېږي، کومکونه دي، کشاتي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو، سسي ویاله در جوړو، استنادي دیوالونه جوړو، کارتونه راواخي، لاتري باندې وکړي، بیا یو 15 ځینې کاټ کې وای دا بالا نه ورکو، نور درواخي زی بلا سه اخلاص وي.
تاسو ته سلام، رادیو آزادی ته سلام. خدایم کامیاب او سرخوی ولره. زه یو متخایل ډګروال یم، نوم حیات الله دی. د دوه کال کې چې د موږ د تخاوت ماشه نه در کړه، موږ د زخت ډیرو مشکلات سره مخامخ یو. د کور برادر باندې د برق ایسیر چی نور مشکلات سی لورو سړی چې سپینګیره شي خو سی مشکلات سره مخامخ وي. پنځه یا کلان سړیم تلویخ کولم په ملک او دو وطن کې خدمت کړی، نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلی دي. دو ملت ته مې، خلکو ته، وطن ته مې صادقانه خدمت کړی. دوه کاله کې د دموګه د تقاوت مشنر کی
وی. اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسولو چارواکو تر وګونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته پیدا شي.
ازادي رادیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ او چپو دولس شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر و پر لنډو چپو 19 او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو به د رسنیو په راپورونو کې هم اوریدلی وي، په دې ورسته یو میاشتو کې افغانستان د ځوانانو مسافرت یا کډوالي ډیره شوې ده. د ځوانان تر ډیره په ناقانونه لارو سفر ته زړه کوي چې کله ناکله د سر په بیه هم ورته تمامیږي. تازه تاسو خبر اوریدلی چې په بلغاریا کې یو شمیر کډوال د ویلارې دننه مړو موندل شول چې افغانان هم پکې وو. دا د دې سرګندونه کوي چې قاچاقي لارې د سر خطر لزان سره لري. خدا چې ولې افغانان په تیر ځوانان په داسې شرایطو کې سفر ته زړه کوي، په همدې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د مدني فعال خلیل روفي نظر پوښتلی دی.
که موږ تاسو وګورو ډېر مطرح او اقتصادي ملکونه مهاجرتونه سته جهان اول ته، ځکه اقتصادي مهاجرتونه دي. اگر چې د ځینې ملکونه همدغه ملکونه هم غیر قانوني لار نه خلک را جهان اول ته ځي، ولې ډېری بیا قانوني ځي، ځکه هلته استاندرد سازي سوی دي دولت لخوا یا په شکل د ګروپي یا انفرادي ایجاد اشتغال وکړي. اسپه افغانستان کې یو بل مشکل هم دی، مشکل د سیاسي هم دی، ځکه نظام تغییر سوی دی. نوی نظام راغلی او تعداد افراد مسئولیت نه لري، جانی مسئولیت نه لري، او نظام لخوا ورته مسئولیت نه ورکل سوی دی. که ورکل سوی دی شفایی ویل سوی دی او رسمی توګه هغوی ته داسې تایید سوی نه دی، ځکه نن سبا ډېر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې دی، زموږ حیات په خطر، مجبور و مقلب دی چې په غیر قانونی توګه د افغانستان نووزي او په غیر قانونی توګه او په ډېر خطرونو سره هغوی ته ځان ورسوي. چې متاسفانه دغه بخش کې موږ تاسو ډېرترین قربانۍ نن سبا افغانان لري.
د قانوني سفر لپاره یو هم قانوني اسناد ته اړتیا ده، چې متاسفانه په افغانستان کې تاسو معلومه ده په تیری وکال کې یا څه باندې تیری وکال کې د قانوني اسناد ترلاسه کول ډېر ستونزمن شوي. دغه خندونو څونه د ځوانانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی.
یو لوی عمل هم دغه خندونه او مشکلات، ځکه چې افغانستان کې نن سبا سفارتونه چې دي دوی ویزه نه ورکي، ډېر کای ملکونه ورکي، هغه هم په ډېر رشوتونو په اساس یا فساد لان نه کولی شي چې یو افغان د پاکستان ویزه واخلي یا د ایران ویزه واخلي، نور ملکونه خو نه ورکوي ویزه. دا یې هم عامل دی. او بل عامل دی چې نن سبا پاسپورت سهولتونه یا خدمات نه ارزه کوي خاریان ته بندي. او بل عامل چې دوی یو نیم خلک یا ډېر خلک چې هغوی د شته نظام لخوا ځان ته تهدید بولي، او دوی نشي کولی چې رسمي ادارات ته لاړ شي، ځکه دا رسمي ادارات ته فکر کوي که موږ لاړ شو زموږ هویت مطرح کېږي او زموږ د هویت افشا کېدلو عامل سبب دی، دوی د جانی خطر کېږي. همدغه دا بل عامل دی، ځکه چې پخوانی زموږ تاسو امنیتي سکتورونه څه وو، هغه رقم کارونه کوو چې د شته نظام د ایدئولوژي سره تفاوت درلوده، ځکه د شته نظام نه دوی احساس خطر کېږي او شته نظام دا مسئولیت تطبیقي لحاظ نه دوی ته نه ده ورکړل سوی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی عایدات ډېر کړي دي، عایداتي او اقتصادي سرچینې هم اوس دوی په واک کې دي، نو دوی عایداتو ته په کتو دوی خپل مسؤلیتونه د ځوانانو په وړاندې د کارګر قشر په وړاندې ادا کړی دی تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او خلک په خپل وطن کې په افغانستان کې دوی په کار او روزګار باندې بوخت شي.
شته نظام خو مسؤلیت لري چې دغه کادرونه نه چې د افغانستان نه فرار کوي یا فرار مغزات جریان لري، دغه نه مخنیوی وکړي او خلکو ته اطمینان ورکړي. او شته نظام
باید برابر فرصتونه مساوی کی نه تنها خلقی چه دوی سره مخکه و یا دوی ایدئولوژی پر ارتباط لری یعنی طور هیوادوال و پرتباط دوی مسئولیت لری چه فرصتونه برابر دوی خلقی تا ویشی چه متاسفانه در بخش که حقیت منان چه دوی باید ورکی یا آما پا هوای چه دوی باید ورکی یا انگیزه چه دوی ایجاد که متاسفانه دروس پریدوی ندکره یا لوی عملی هم دهد چه نصبا خلق دایندال پار اتمنان نلری دایندال پار انگیزه نلری
مدنی فعال خلیل روفی و چهل آزادی رادیو سره خبری کولی
تاسو هم کولی سی چه آزادی رادیو تا دخپل سیمی حال ووایی دو واتساپ پر دې شمیره را ته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه مې ورکړي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
نور تاریخ ندی قربان شمعی وطن زده کل تاریخ دیوان شمعی وطن نور تاریخ ندی قربان شمعی وطن زده کل تاریخ دیوان شمعی وطن نور تاریخ ندی قربان شمعی وطن زده کل تاریخ دیوان شمعی وطن
د
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو د ازادي ملمه
لا اوس هم در سره د زړه لکومې لرم پاکه سپېڅلې مینه د باران پتما ماتور ببرې کړلی او پاس اسمان ته ګورم تر څو چې زر راشنه شي زه د باران پتما بیا تور باروت وریږي هر شیبه را ته شیبه دی شیبه شیبو کې ضرب کړم ترنه کلونه جوړ شي انتظار ډیر اوږد شو ما اوس حساب زده کړی اوس که مکتب کې وای زه به کامیاب وم مانه منګی چې ماچو مور می څپېړه راکړه زما زړګی چې ماچو تا ته یې څه وویل
دا لنډه کې شعرونه مو چې واورېدل د وږمې فضلي دي وږمه فضلي د هیواد ځوانه شاعره لیکواله او ژورنالیسته ده هغې د حقوقو او سیاسي علومو په څانګه کې په افغانستان کې زده کړې کړي او د پوهنتون د دورې له پای ته رسولو وروسته یې د ژورنالیستې په توګه کار پیل کړی او په دې ترڅ کې د افغانستان له بېلابېلو رسنیو سره همکاري هم کړې ده له ډیوې سره مزل د وږمې د لنډو کیسو ټولګه چاپ شوې او د شعرونو یوه ټولګه هم چمتو کړې خو تر اوسه چاپ شوې نه ده نوموړې د ماشومانو او ښځو د حقونو د فعالانو له ډلې هم ده د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له دې ځوانې نجلۍ سره چې د راتلونکي لپاره ډیر ارمانونه لري خبرې کوم اغلې فضلي د مرکې په پیل کې په خپل ژبه ځان تاسو ته در پیژنې
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته کال سبا او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته زما نوم وږمه فضلي ده او زه اصل د خوست ولایت یم خو زیږیدلی په بلخ ولایت کې یم او زده کړې مې په کابل کې او په کندز ولایت کې کړې دي د دې ترڅنګ چې ما شاعري هم کوله او لیکوالي ترڅنګ زما د ژورنالیزم په برخه کې تقریبا لس کاله کار کړی دی
حکومت رسنیو کې مو کومې کومې دندې تر سره کړې دي
لس کلن سفر کول چې زه د مکتب څخه فارغه شوم نو ما رسنۍ اورېدې زما ډېره علاقه ورسره و چې ټول طبیعي ده چې ټول خلک هم دغه خبرې کوي خو کله چې زه د مکتب نه فارغه شوم ځینې مخالفتونه هم په کور کې وو خو بیا هم زه یو ورځ همدغسې بې له اجازه چې مور مې راته غوسه وه لاړم یوه راډیو وه د افغان ښځه غږ راډیو په نامه د هغې ادرس ما پیدا کړی او مستقیم لاړم هماغه ته دوی ته مې وویل چې زه پرته له امتیازه کار وکړم او کار زده کړم زما لومړنی کار د هماغه راډیو سره وم وروسته له هغې ما د لمر ټلویزیون سره کار شروع کړ د لمر ټلویزیون څخه لاړم انټرنیوز ته څلور پنځه کاله انټرنیوز سره مې کار کړی او وروسته له هغې بیا راغلم ټلو نیوز ته چې یو څه موده د خبرونو ویاندې په برخه په حیث مې کار کول وروسته له هغې پنځه کاله نور د ویب ایډیټور په حیث مې کار کړی د ویب سایټ او سوشل میډیا په برخه کې
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د لومړي ځل لپاره په خپل سر له کوره ووتې او یوې رسنۍ ته ورغلې او له هماغه ځای مو دا سفر شروع که د دې جرأت په خاطر مو وستایل شوی او که مو جزا ولیده
زه فکر کوم چې نیکمرغه وم ځکه چې زما کورنۍ یوه تحصیل یافته کورنۍ وه زما پلار د دولت مامور و زما ورونه و زده کړې کړې وې نو زه لومړنۍ نجلۍ وم په کور کې چې ما مکتب خلاصولو کله چې مکتب ما خلاص زما مور را باندې غوسه وه ځکه چې هغې مور دنو تشویشونه یې درلودل د کوره وتل د دوی لپاره کله چې لورې د کور نه وځي بېرته راځي تشویش زیات وي خو خوشبختانه چې بیا زه له تشویقونو سره مخامخ شوم زما ورونو یعنی زما ملاتړ وکړ یعنی ما توقع نه درلوده خو خوشحاله کړم. ځین مخالف وو لا هم دي، خو فیصدی په د موافقانو ډیره وه.
ځینې خویندې او ځینې ځوانان هلکان او نجونې له راډیوګانو سره د لیکونو په استولو د ژورنالیزم سفر پیلوي. څنګه فکر درته پیدا شو چې تاسو کولای شئ ژورنالیست واوسیږئ؟
خبرې به نه پیږم جالبه نو لپاره که زما لپاره جالبه ده، ځکه چې زما پلار همیشه راډیو اورېده. زمونږ هماغه پخوانی صندوقي راډیو فکر کوم ورته وایي، هماغه لویه راډیو اوسه پورې مونږ په کور کې لرو. زما پلار پخوا څخه هغه اورېده کله چې زه ډېره وړه وم، نو هغه فکر کوم تاثیر تر ډېره د هغې و چې ما راډیو د خپل پلار سره اورېده. نو ما هم زړه کې دغه سې یو هیله وه. زه هغه وخت کې مکتب ته نه تلم، بیا وروسته له هغې د طالبانو دوره کې یعنی زه ډېره وړه وم، ماشوم وم، شاید ډېر کسان دغسې فکر نه کول چې یو ورځ به مونږ مکتب ته ځو، بیا به کار کوو. خو زما ذهن کې همیشه داسې یو څه و چې یو ورځ به زه رسنۍ ته ځم او کار به کوم. بله خبره دغه ده چې زما مور به په داسې حال کې چې هغه د تشویشونو له کبله مخالفه وه کله چې زه راډیو ته تلم. خو زه چې وړه وم همیشه به یې ویل چې زه دغه لور نه مې ژورنالیسته جوړوم. هغه وخت کې زه د ژورنالیست په معنی نه پوهېدم، خو علاقه مې دې ته وه چې راډیو کې کار کول. خو دغه باندې نه پوهېږم چې نه پوهېدم چې څوک چې په راډیو کې کار کوي هغې ته ژورنالیست ویل کېږي. نو کله چې هماغه د راډیو اورېدو د دې علاقه ما کې پیدا کړه چې زه یو ورځ لاړه شم او کار وکړم په رسنیو کې.
کله مو چې په رسنیو کې کار کوو، له ادبیاتو، له شعر او شاعرۍ سره مو هم ارتباط و، او کنه په نورو خبري برخو کې مو کار کوو.
تکل صاحب دسته ده چې دغه میډیا برخه زما نه شعر شاعري پاتې کړه. خو په هر حال د مکتب یولسم دولسم صنف کې وم چې زما علاقه لږه لږه ادبیات سره پیدا شوه. ما ځینې شعرونه ولیکل، ډېر افغان نجونو په څیر ما پټ پټ شعرونه ولیکل. خو یو ورځ ما همداسې یو حماسي شعر ولیکل د وطن په اړه، بیا هغه ما خپل ورور ته وشو کوله چې ښکاره کړم. ما هغه شعر ورته ولوسته خو ومې نه ویل چې دا د چا دی. کله چې هغه واورېده ورته وویل دا به د چا یي، نو هغه ما ته ویل دا به د رحمان بابا یي. ښه، نو هغه وخت کې بیا ما وویل چې دغه د حتمن نه د شعر کې یو شی و چې زما ورور دغسې فکر وکړم. نو بیا مې شعرونه لږ لږ پیل کړه. کله چې اول ځل زه راډیو ته لاړم، هغه وخت د افغان میرمن بهیر هم فعالیت درلودو، هغې ته ما لار پیدا کړه. خپل همکارانو سره به هغې ته هر اونۍ تلو، او هلته به مو د شعرونو په غونډه کې ګډون کولو. نو هغه هم ډېر تاثیر وکړ چې زه شعرونه لږ زیات ولیکم. خو کله چې زه د میرمن ادبي بهیر فعالیتونه هم لږ څه کم شول، او مونږ هم لږ مصروف شو په کارونو کې، بیا کله چې د میډیا کارونو کې زه ډېره مصروفه شوم، لیکنې او دغه د شعر لیکل رانه پاتې شول. تر اوسه پورې هماغسې تازه ډېر جدي مې دغه برخه اوس نه ده تعقیب کړې دې وروستیو کارونو کې، کله چې زه د میډیا په برخه کې مصروفه وم.
او بیا کله چې په راډیو کې مو کار پیل کړم، په کومو برخو کې مو ډیر فعالیت کوو؟ خبري برخو کې
کله چې ما د راډیو سره کار پیل کړم، ما مختلفو برخو کې کار وکړ. زما ادبي حتی دینی د ښځو په برخه کې او خبري برخو کې ټولو کې ما کار کولو، ځکه چې د ښځو راډیو و تعداد هم کم و، موږ په ټولو برخو کې کار کولو. خو کله چې تلویزیون ته زه لاړم، زما خپرونه یوه خپرونه وه د ستورو په لمن کې، هغه ادبي خپرونه وه چې اونۍ کې یو ځل نشرېده، او بله سهارنۍ خپرونه وه. نو هم ټولنیزه برخه کې مې کار کوله او هم ادبي. خو کله چې بیا انټرنیوز ته لاړم، هلته مختلفې برخې وې، هم رسنیزې، هم د خبر برخه وه، هم ټولنیزې برخې. بیا ټولنیوز کې نو هغه یوه خبري رسنۍ وه، ټول کار زما د خبر سره و، یعنی خبر برخه کې مې کار کړی ده.
په ادبي برخه کې ستاسو فعالیتونه په کومو برخو کې دي؟
تکل سي، ما کله چې لومړی د ادبیاتو په برخه کې خپل فعالیتونه شروع کړل، زما ما لومړی غزل مې لیکل، او وروسته مې شروع وکړه په لنډو کیسو باندې. لنډې کیسې مې هم لیکلې دي خو چاپ ته نه دي وتلې، او د ماشومانو لپاره مې کیسې لیکلې. او وروسته له هغې ما په لنډ شعرونو لیکل باندې پیل وکړ، ځکه چې ما ولوستل او خوښ مې شول. داسې فکر مې وکړ چې لنډ شعرونه لوستل د نورو لپاره هم اسانه ده، او په لنډ لنډو لغاتو کې لنډو جملو کې مونږ کولای شي او مفهوم راونغاړو، نو د نورو لپاره هم شاید لوستل یې خوندوري. نو بیا ما همدغه لړۍ ته ادامه ورکړ، لنډ شعرونه مې همغه آزاد شعر چې ورته وایي لنډ شعرونه مې لیکل.
او په دې توګه تاسو نور غزل ونه لیکل؟
کله چې ما په د لنډو شعرونو په لیکلو باندې پیل وکړ او سپین شعر مې پیل کړ، نو غزل مې بیا ونه لیکل. او همغه څه ده.
د شعرونو کومه ټولګه مو چاپ شوې تر اوسه؟
د شعرونو ټولګه د چاپ لپاره آماده لرم او غواړم چې همدغه وختونو کې چاپ ته ورکړم. خو مونږ کله چې د میرمن بهیر کې مالته د ټولو نجونو او ښځو یو لنډې کیسې ما راټولې کړې، او د لنډو کیسو یو کتاب مې چاپ کړ چې ما تنظیم کړو. هغه کیسې ما هم یو لیکل شوې کیسه وه، نو هغه کتاب باندې ما کار وکړ. هغه په 2011 کال کې وم. د کتاب نوم و له ډیوې سره مزل. نو دغه دوهم کتاب زما خپل شعري ټولګه د چاپ ته آماده ده، خو متاسفانه چې چاپ مې نه ده.
تاسو د میرمن ادبی بهیر په غونډو کې د ګډون یادونه وکړه، هلته یو ښه فرصت یو وخت رامنځته شوی و چې خویندې شاعرانې او لیکوالې به هلته ورتللې او زده کړه به کوله. غواړم د میرمن ادبی بهیر په باب هم ستاسو نظر وپوښتم، بیا به نورې پوښتنې هم له تاسو نه وکړو.
میرمن ادبی بهیر یو داسې ټولنه وه چې واقعا د ډیرو ښځو او نجونو لپاره یې د زمینه مساعده کړې وه چې هغوی خپل فعالیتونه دلته شریک کړي. ډېرې نجونې وه چې د ولایتونو نه به یې زنګونه وهل، دوی ته هلته فرصتونه مساعد نه وو. دوی به د ټلیفون له لارې خپل شعرونه دلته وړاندې کول، دلته به نقد پرې کېدو، کره کتنې ته به وړاندې کېدل. او موږ هغه کتاب چې ما یادونه وکړه د هغو لپاره دوی خپلې کیسې رالېږلې وې د ولایتونو څخه. یعنی د تشویق زمینه مساعده وه، او د رشد زمینه مساعده وه. هلته چې هر څو تلل، هغه نجونې چې هلته راتلې دوی ټولې وتوانېدې چې یو ځای ته ورسیږي او په خپل ځان باندې کار وکړي، په خپل قلم باندې کار وکړي. ډېره یو ګټوره ټولنه وه، او واقعا چې اوس ځای ډېر تش دی.
ځای تش دی په دې معنا چې میرمن ادبی بهیر نور نو فعالیت نه کوي؟
فعلا فعالیتونه یو څه موده مخکې درېدلې وو، او ځکه چې ډېر نجونې مصروف شوې، ځینې لاړې د افغانستانه بهر لاړې، فعالیتونه لږ سره کم شوي وو، او غونډې هم کمرنګې شوې په دې وروستیو وختونو کې. خو بیا هم دوی کلنۍ مشاعره همیشه هر کال درلوده. دغه تقریبا یو کال کېږي چې نه غونډې شته او نه هم کلنۍ مشاعره، نو فعالیتونه درېدلې دي.
اغلی فضلي، په ښځو شاعرانو کې ستاسو کومه شاعره ډیره خوښه ده او ولې؟
ذکر صاحب، زما لپاره ټولې شاعران ځانګړی ځای لري، په خصوصا پښتنې ښځې تر ډیره شاعران دي. او هغه ښځې چې په کورونو کې دي، بې سواد دي، دوی کولای شي چې شعر وایي. کله چې زما مور شروع وکړي او لنډۍ وایي، هغوی ډېر جالب جالب لنډۍ د ځان نه جوړوي، او یا هم زده کړي یا هم سینه په سینه هغوی ته را رسېدلې دي. زما لپاره ټولې ښځې چې څه لیکي ځانګړی ځای لري، زه یې هغوی تشویقوم او د دوی نه یې لولم، خوښېږي مې. خو پروین ملاله شعرونه ما لوستي دي، او د هغې شاعري مې خوښه ده.
د پروین ملال شاعري مو په کوم دلیل خوښه ده؟ که لږ اوریدونکو ته تشریح کړئ.
زمونږ په ټولنه کې ښځې کله چې شعر لیکي دونه آزاد، یعنی څه چې په ذهن کې دي نشي کولای جرات وکړي هغه ولیکي. مثلا زه هم مغسی یم، شعر دی کله کله ځینې موضوعات لیکو، خو بیا هغه نشو کولای چې نشر کړي په آزاده توګه ولیکو. په نورو ژبو کې مونږ دغه په واضح توګه لیدلی شو چې دوی ډېر په جرات سره هر څه لیکي، څه چې وغواړي. همغه د یوې ښځې احساس کولای شي چې په جرات سره بیان کړي. د ډېرو شاعرانو په شعرونو کې دغه شی، البته د پښتنو شاعرانو په شعرونو کې سانسور کېږي، دوی خپله سانسور کوي. خو پروین ملال شعرونه ماته داسې ښکاري چې هغوی تر ډېره پورې دغه جرات کړی دی، او هغه څه چې زړه غوښتي دي هغه یې لیکلي دي. زما ځکه یعنی یوه د ښځې یوه د داس کاری چې یو خزه خپل د زړه خبره په واضح توګه کولای شي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې هغه زنانه احساس په خزینه کلماتو او استعارو او تصویرو باندې وړاندې کړي، همدا؟
کاملا همدغه جمله ما غوښتل وایم، هغه خپله خزینه احساس کولای شي چې بیان کړي او د دې جرأت لري.
تاسو یو جالبه مسله یاد کړه، دا البته یو تشه ده په پښتو شاعرۍ کې، ځکه یو شمېر منتقدان هم په همدې اند دي چې پښتو شاعري داسې ده چې ښځې هم کله شعر وایي که یو چانه پوښتنه وکړي، یو څوک چې ور معلومه نه وي چې د دې شعر شاعر یا شاعره څوک ده، که ورته کېږدي هغه فکر کوي چې دا شعر یوه نارینه ویلی یا نارینه ویلی، یعنی تفاوت یې نشي څوک لیدلی. تاسو ولې نشئ کولای فکر کوئ چې خپل احساسات د یوې ښځې په توګه په خپل شعر کې بیان کړئ؟
زه کولی شم زه خپل شعر کې بیانوم او زه کتاب چاپ کوم، هغه شعرونه به ټول چاپ کوم، خو دونه ځینې خلکو په منځ کې نشم کولی چې هغه ولولم او یا هم زه هغه وکولی شم خپل سوشل میډیا فیسبوک باندې هغه پوسټ کوم، ځکه چې زموږ ټولنه کې لا هم نظریات مختلف دي، هر رقم کومنټ اخلي او شاید دغه یو احساس وي د بل چا په اړه، یا هم همدغه یو شعر ده چې څوک یې لیکي. خو بیا ځینې خلک داسې فکر کوي چې دا ټول شیان د دې شخصي موضوع ده. ما زه یو خاطره لرم، یو ځل ما میرمن بهیر کې یو لنډ شعر، نه یو سپین شعر ولوست، یو آزاد شعر، هماغه یو د غزل په څیر یو موضوع مینه واخم. کله چې ما دغه د هغې نه میرمن بهیر خلاص شو، خو دغه خبرونه ثبته شوه، کله چې دا کومه راډیو کې نشر شوه، یو چا ماته یو ورځ زنګ ووهلو چې نه پوهېږم تا ځان نه ملا جوړ کړی و، د په کټ کې مات بنګړي د چا پراته و داسې، او هغې راته وویل چې هغې فکر وکړو چې دغه موضوع د هغه کې ما داسې یو انځور کړی و، د یو ښځې د یو مینې، خو هغې داسې یو موضوع ماته وویل چې دغه ستا قصه وه په دې شعر کې.
او د شخصي احساس پوښتنه یې وکړه چې غوښتل یې پوه شي چې په دې شعر کې ستاسو شخصي حس پروت دی.
شخصي حس پروت دی، نه غوښتل چې هغې باندې پوه شي، هغې یو رقم د پیغور په څیر فکر کوم ماته دا موضوع یاده کړه.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو
اوران دي جوړه رضایت مننه وګمه فضلی چې له ازادي راډیو سره خبرې کوي. تاسو د شعر د ټولګي د چاپ د پلان یادونه وکړه، د راتلونکو لپاره څه پلانونه لري؟
د راتلونکو لپاره کتاب چاپم، غواړم چې نور مطالعه وکړم د شعر په برخه کې، او وکولای شم چې په راتلونکو کې بیا هم شعر ولیکم، او بل هوډ مې هم دغه دی چې خپل رسنیزو کارونو ته بیا هم دوام ورکړم، او که څه هم په افغانستان کې نه ده، په بهر کې زمینه مساعده شي، غواړم چې بیا هم خپل کارونو ته دوام ورکړم، او د هغې تر څنګ اوس په بهر کې ټول خپل ژوند له صفر څخه شروع کړی دی، نو ځینې زده کړو باندې هم پوخته یم چې هغه زما دا کار او احساس او د شاعری او د هر څه نه بیخي بیله برخه ده، خو هیله ده چې پکې بریالی شم.
په پلانونو کې مو داسې هیله او ارمانونه شته چې هغه ستاسو د ماشومتوب د وختي
زما فعلا څه چې ما غوښتل، مثلا ما غوښتل چې ژورنالیزم برخه کې کار وکم، زه هغه هیله ته ورسیدم، خو اوس زموږ د ټولو هیله هماغه ده، د ماشومتوب هیله، د کله چې لوی یاسو ځوانان یو چې موږ وکولای شو په افغانستان کې بیا هم نجونې وکولای شي زده کړې وکړي، او دوی خپل هیلو ته ورسیږي، هغه څوک چې ماشوم دي وکولای شي چې دوی هم په خپل زړه کې هیلې ولري، او د هغې د رسیدو ارمان پوره شي.
د خپل ماشومتوب کیسه راته وکړي، په څه رقم یو چاپیریال کې رالو یا شوې او څه مو پستر ګولیدل؟
زه خوشبختانه د سیو کورنۍ کې لوی شوم چې زما ورونو زده کړې کولې او زموږ په کور کې ټول باسواده دي او زما هیله هم همدغه وه چې زه به درس وایم. خو زما د ماشومتوب هیله چې هغه شاید ناممکنه واوسي، لویه هیله مې دغه وه چې زما غوښتل زه به فضا ته ځم او زه به د په فضایي برخه کې زده کړې کوم چې زمینه په افغانستان کې مساعده نه وه. نو زه چې کله ماشوم وم ما په خپل ځان باندې د عبدالحد نوم یې و چې زه به د عبدالحد غوندې یو ورځ سپوږمۍ ته ځم، خو هغه هیله پوره کیدونکې نه وه او نه ده، ځکه ما ستاسو مخکینۍ پوښتنه کې یاد نه کړه.
عبدالحد مومن د افغانستان لومړنی ستورمزلی یادوي، چیرته د هغه له نامه سره آشنا شوئ؟ په هغه وخت کې تاسو څومره عمر درلود؟
فکر کوم چې هغوی په د زړه په ډیر ماشوم مې ابزه پیدا شوې نه هم چې هغه لاړ وو، خو بیا هم د هغې نوم ما اورېدلی و او پوهېدم چې داسې یو څوک سپوږمۍ ته لاړ دی. شاید زه شپږ کلنه دونه هم چې زما په یادېږي زما دغه هیله وه چې زه به سپوږمۍ ته ځم او زما همدغه لویه هیله وه. ما یو دانه لنډ شعر هم نه پوهېږم په همدې اړه یو ولیک، زه همدغه اوس پر راپه یاد شو چې همدې باندې اړوندې زه به تاسو ته ولولم. زه چې ماشوم وم لوړ مې خیالونه لرل، زه په اسمان لوبیدم ستوري نانځکې وې زما، ما ته حساب رازده کړ اوس خو مې خیال تر ښوونځي نه رسي، زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم، زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم. زه فکر کوم دغه شعر هم د هماغه کوچنیوالی احساس وشته چې ما په لویوالي کې لیکلی دی.
د خبرونې په پای کې غواړم چې ستاسو دوه شعرونه هم اورېدونکو ته وړاندې کړو ستاسو په خپل آواز.
تکل سي زه به دوه لنډ شعرونه او یو لنډ غزل تاسو ته وړاندې کړم. ساړه ساړه بادونه د باران بوی د کلی وچ ګړلی او د ګوړې ټوټه، هغه شنه د غنمو پټي او ستا غټې سترګې اوس زما ټول یادېږي. او غزل دی: په شنه اسمان خپله لمن چې توره شپه واچوي، په شنه اسمان خپله لمن چې توره شپه واچوي، د جانان یاد مې په زړګي خپله خیمه واچوي، کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، چیرته جانان باندې به نرمه پلوشه واچوي. کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، چیرته جانان باندې به نرمه پلوشه واچوي، ځکه مې لمر د پلوشو سره عجیبه لګي، په جانان پریوزي په ما سړه لرزه واچوي. ټکرۍ راتاو کړمه په ځان له وړانګو پټه شمه، ټکرۍ راتاو کړمه په ځان له وړانګو پټه شمه، سا مې لنډېږي په زړګي مې سره لمبه واچوي. بیا د سحر وږمې د مینې اور وژلی نشي، بیا د سحر وږمې د مینې اور وژلی نشي، باران دې راشي په ورونو دې اوبه واچوي، باران دې راشي په ورونو دې اوبه واچوي.
ډیره زیاته مننه له ښکلو شعرونو او ستاسو له مرکې. د دې خبرو اترو په پای کې که تاسو کوم څه زیاتوي اغلی فضلي؟
الله تاسو ډیره زیاته مننه. زه غواړم چې خپل قهرمان وایم دا چې هیله ده په افغانستان کې بیا هم د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي او د نجونو په مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي. که مونږ باسواده مور ولرو، هغه باسواده ماشومان وروزي،
باسواده ماشومان وروزی، نو موږ به یو سمسور افغانستان ولرو، ځکه چې پرته له دې چې ښځې زده کړې ونه کړي او خپل ماشومان باسواده را لوی نه کړي، نو موږ افغانستان به هیڅکله د پرمختګ په لور ولاړ نه شي.
شاعر او لیکوال وږمې فضلی، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
وارا وارا شے سوان جلوان عمرن زور دیکھاما، سوان جلوان عمرن زور دیکھاما، جانان بدشم دتاس کو دار مر جان بدشم، دتاس کو دار مر جان بدشم، لسند بور بورے گر گر دور بورے، لسند بور بورے گر گر دور بورے، دجنو سرے خل گئے کڑے تک دورے، دجنو سرے خل گئے کڑے تک دورے، وتک توره 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 لسند توره توره ګرګره توره توره لسند توره توره ګرګره توره توره د سیم پغاړه شپاله ولا سفای ما کے دمن خدا یا سفای ما کے
پښونځي کې دا ول سین سنولې تر 12 سم پوری مدیره سرمالیمه مالیمانه حالات ټول شي سی
وی بیا ور حالات د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري، نارینه والی زمونږ سره زماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
شراب دسرو لبان سنم، لبل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لبل شراب دسرو لبان سنم، لبل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا تمي خوران سنم، نظر لرا نظر لرا تمي خوران سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم،
شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقص شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقص شراب دسرو لبان سنم.